د محلي تلویزیونی شبکو او محلي رادیوګانو غوښتنه کوي چې د پردی موسیقي پر ځای محلي موسیقي خپره کړي تر څو د دې موسیقي مینوال ډیر سي.
عنایت دیدار د افغانستان د ځوان نسل په هغو شاعرانو کې دی چې په تیرو لارو تګ نه خوښیږي. دی غواړي خپلې تجربې بیان کړي او هغه خبرې وکړي چې د غور ورباندې کړی دی او د احساس کړی دی. دلته د شاعرۍ په اړه له ښاغلي دیدار سره څو خبرې او تر خبرو وړاندې وروسته د ده دوه نوي نظمونه اورئ.
دې عنوان دی یا 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 شهوتونه دي لمبې دي زیم جام دی او ګناه ده زما لاسونه دي زما خپې دي تور ماښام دی او ګناه ده خدای زده ومه او که نه وم چا حساب کړم ستا جهان کې سمندر وم غړمبېدمه تا حباب کړم ستا جهان کې د چا زلفو د چا سترګو لا خراب کړم ستا جهان کې او خدای زه دې له توبو نه په عذاب کړم ستا جهان کې زه کوکاره و هم غاپم ستا کرم د خزر مخ دی د چا زلفو کې دې ورک کړم ترې تم د خزر مخ دی طوافونه کوم د ځانه د ډیوې غوندې انسان یم او ستا په ګوتو کې مې ژوند دی د نغمې غوندې انسان یم خاموشۍ راته ویلي د هغې غوندې انسان یم او بس یو څو شېبې ژوندون دی د نشې غوندې انسان یم او د فنا له تصوره په جړا مې وجود راوړ بیا یکدم ستا په خپو کې دا دی بیا مې وجود راوړ زه په نشت مین بنیم لاس او خپې به تکرارېږي ان الحق به ستوري اوري مرتبې به تکرارېږي تا به ځان او ځان به تا کړم تماشې به تکرارېږي او مریدان به مې شي ستوري شوګیرې به تکرارېږي او ها زرې زرې مې راوړ دا وجود دې بیرته واخله څه وسان دې کتې جوړې دا سرود دې بیرته واخله
ډیر علی ډیر علی دیدار صاحب ستاسو په دې شاعري کې ځینې عمومي خبرې وي مرګ ژوند له خدای سره د انسان رابطه مینه په عامه معنا دا بیا بیا راځي یعنې د شیبو شاعري نه کوئ حسن په باره کې هم خبرې کوئ که د معشوقې په باره کې هم خبرې کوئ د یوې معشوقې پیسه کې څه نه وایست د ټولو معشوقو پیسه کې خبرې کوئ دا څنګه حال دا چې شاعري چې ده د محسوساتو دنیا ده
بالکل
او محسوسات چې دي کلیات نه دي یو څوک څوک وویني د هغه په باره کې شعر ووایي یو څوک یوه خاطره ولري د هغې په باره کې شعر وایي خو تاسې یو حسن نه ټول حسن ته شعر وایست دا څنګه ده
په دې خبرې ته راشم چې ویکتور هوګو ویلي وو چې ښه شاعر باید له ټول بشریت سره تړونو رابطه وساتي زما په خیال که چېرته سړی لکه تاسو ویلي چې د موضوع د شیبې شاعر شي نو بیا دغه وخت په تیریدو سره هغه شاعري خپل رنګ اړی شیبې خوځي ځکه چې تاسو ګورئ د جهاد په دوره کې ځینو خلکو شاعري کوله مګر هغې کې معمولا هنر به پکې نه و معمولا تبلیغاتي افکار به پکې وړاندې کېدل که د جهاد په دوره کې چا افسانې هم لیکلې نو افسانه به داسې وه چې د پلار یو زوی به پلار به شهید شوی و مېی به دا ماشوم رالوی که رالوی به که رالوی به که به چې کله زلمی شو دا به مړ شو مور به په میدان باندې پاتې شو یعنی زه فکر کوم چې ښه شاعر هغه دی چې له ټول بشریت سره تړون وساتي زما په خیال چې وي ښه شاعر هغه دی چې د لاشعور چې کومې تیاري دي د هغې نه داسې اوازونه راوباسي چې د انسان دپاره ناشنا وي انسان په فکر وکړي د خپل دور سترګې ونه پېژني غني خان ویلي وو خیال مې د سبا دی پیدا شوی پرونه یم یعنی تر ډېره حده پورې باید د سړي خیال له نن نه سبانه ډیر وی، یعنی سړی باید لخپل دور نه په هنر کې ډیر مخکې روان وي.
شغله دیدار تاسو غوړی چې داسې شاعری وکړي چې سبا ته هم پاتې، او په همدې خاطر داسې موضوعات انتخابوي چې هغه د وخت په تیریدو سره نظري شي. خو که څوک یوه بله خبره وکړي چې هر انسان په یوه زمانه کې اوسي، او دی د خپلې زمانې پیسه کې، د خپل وخت پیسه کې ځینې تجربې او ځینې خاطرې لري، او دی که دغه تجربې او دغه خاطرې بیان کړي او له دغو سره مینه ولري، نو راتلونکو ته به یو څه لري، ځکه چې راتلونکي د ده په زمانه کې نه اوسي، راتلونکي خلک په خپله زمانه کې اوسي. نو دی که د خپلې زمانې پیسه کې، د خپل ژوند پیسه کې، د خپلو تجربو پیسه کې خبرې وکړي، نو راتلونکي خلک به له هغو نه استفاده وکړي، ځکه چې راتلونکي خلک به یې په هغه څه کې شریک کړي چې د دوی ورته لاس نه رسېږي. یعنې هغه تجربه چې خپله دوی کولی سي، ولې د بل چا په ذریعه وکړي؟ که زه یو څوک لیدای سم، د بل چا معرفي ته به ضرورت نه وي چې هغه یې راته د تصویر پیسه کې خبرې
وکړي. واګنر وایي چې که چېرته مو ابدي ژوند لرلی، نو هنر ته به اړتیا نه وه. زه دا سره منم چې د هنر لوی موضوع چې ده، هنر لوی رسالت چې ده، هنر د همدې دپاره دی چې انسان یو بل ژوند چې هغه نه دی محسوس کړی، هغه ژوند محسوس کړي، په هغه ژوند کې واوسیږي. خو زما په خیال یو خو د ژوند عادي مسایل دي چې یو څوک وایي چې زه فرض کله تاسو چې مثال ورکړه چې یو سړی پیژنم، دې ته ضرورت نه سي چې بل څوک راته معرفي کړي. نو دغه خبره شاید په همدې زمانه کې ماته یو څوک وکړي چې ته دا کومه شاعري کوې او د دې دور خبرې کوې، داس بیخي موږ ته مه کوه، ځکه دا شیان زه خپله محسوسوم، زه پخپله وینم، ځکه چې برداشتونه د هر چا بیل دي په هره زمانه کې له هر څه شینه. کریستوفر مارلو ویلي وایي چې انسان د ښو او بدو پیمانه دی، یعنی هیڅ هم په بهر کې نشته دی، هر څه د انسان په اندرون کې دی، هر څه دپاره انسان پیمانه شوی دی، که هغه حسن دی، که هغه نیکي ده، که هغه بدي ده، او که هغه د ژوند نور داسې شیان دي هغې په اړه هر انسان لکه بېله یوه دنیا ده.
مثلا حسن یو عام عمومي او دایمي موضوع ده، مینه همداسې، مرګ همداسې، ژوند همداسې. ته دا ویل غواړې چې که تاسې د عمومي او دایمي موضوعاتو ته هم ګورئ، له خپل لیدلوري ورته ګورئ،
بلکل
د عنایت دیدار له لیدلوري ورته ګورئ،
بلکل
نو بنان خامخا به یو بل شکل نیسي، یو داسې تجربه به بیانېږي چې هغه به یو څه نوی هم وي.
بلکل، او زما دا خیال ده چې په شعر کې سړی باید غیر عادي خبرې وکړي، سړی باید د انسان شعور ته ونغږېږي، سړی باید انسان په فکر کې واچوي. او بل که یو سړی داسې کوي چې موضوع پیدا کړه، راځه نن فرض کړه د سولې جرګه ده، دې ته شعر ولیکه، راځه نن اختر را روان دی، نن سپرلی را روان دی، هغې ته شعر ولیکه، دې ته ولیکه، او هغې ته ولیکه. یعنی موږ داسې ډېر خلک لرو چې هغه ژورنالیزم شو، هنر نه شو. یو نظم بل هم یو نظم دی، بل لن ترانې دی عنوان دی، چې یو زګیروي لا را سره دي، نورې لاړې د ژوند نښې، په قدم قدم مې خپله کړې وي جاړې د ژوند نښې، او زیم زیم او زیم تنهایی ده شوگیره ده، او اور ده زخم ده گناه ده، جام ده سر ده او سجده ده، لاس ده خپی ده تناسب ده، یار ده خمار ده نشه ده، زیم بودها ده نیروان ده، اور ده نور ده مرتبه ده، او خدای پک میکل زانه دا وجود را پوری غم ده، دا سکوت را لشرنگیگی، دا سرود را پوری غم ده، او لکه یما حسی نوم، لکه وما حسی نیم، لکه ژوند هسې خراب یم، لکه غر هسې اوده یم، او هو په ځان کې د فنا کړم، خبر نه یم چې څه یم، خپل وجود را پسې غاپي، خپلې خولې ته خپله خوله یم، یو ساده را له راکړه، یو عذاب مې در واپس کړ، یو دریاب وجود دې راکړ، یو حباب مې در واپس کړ، د وحدت غوندې کثرت و هغه ځان را سره نشته، جام به ګوټ د سکرات کړم، بل امکان را سره نشته، او له تا پټ شم، تا کې پټ شم، لا مکان را سره نشته، او ستا غږونه غږوم، خپل بیان را سره نشته، او لاسونو مې پرېوتی دا وجود په بیابان کې، او لکه وجد هسې خوږ دی دا سرود په لا مکان کې.
موږ معمولا اخلاق او هوشیاري له یو بله بېل ګڼو، او وایو چې پلانی هوشیار دی خو اخلاقي انسان نه دی. مګر یو نوې څېړنه وایي چې په خبرو اترو کې اخلاص او محبت د ذهن له غوړېدو سره مرسته کوي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې له نورو کسانو سره دوستانه خبرې د ذهن له ودې سره مرسته کوي، خو له نورو سره د سیالۍ او رقابت او مقابلې په اساس خبرې دغه کمال نه لري. د هیلتی نیوز له راپور سره سم په میشیګن پانتون کې د اجتماعي مطالعاتو د انسټیټیوټ غړی او د روحیه تو ماهر اوسکار یا راوی چې ساده او نرمي خبري هغه خبري چې موږ له یو چا سره د پیژندلو او آشنا کېدلو په وخت کوو د ذهن ورتیا زیاتولای شي. د میشیګن پانتون د تیرونکو یوې ډلې چې اوسکار یا راوی مشري کوله په دې وروستیو کې 129 کسان مثلا د خبرو اترو په وخت کې مطالعه کړل. د دې مطالعه او څیړنې په وخت معلومه شوه چې د اخلاص په اساس خبرې اترې د ذهن د غوړېدو، د تحلیل او استدلال د پیاوړتیا او د فکر د تمرکز سبب ګرځېده او دا ټولې هغه ذهني ځانګړنې دي چې د ورځني ژوند د مشکلاتو په هوارولو کې پکارېږي. د میشیګن پانتون دغه څیړونکي وایي چې که یو څوک له بل چا سره لس دقیقې دوستانه خبرې وکړي او د مقابل لور احساسات او افکار پکې وپیژني، نو دغه چاره به د ذهني صلاحیتونو له زیاتېدو سره مرسته وکړي. خو که د خبرو اترو لحن او غاړه دوستانه نه بلکې د مقابلې او مجادلې په ډول وي، بیا نو ذهن ورسره نه غوړېږي. د پروفیسر اوسکار یاره په قول له نورو سره د خبرو په وخت د نورو فکر او احساس ته اهمیت ورکول او په نظر کې نیول د ذهن وړتیا زیاتوي. دغه څیړنه د هم وایي چې دا به درته ګټور وي چې تر سخت امتحان یا په غونډه کې تر وینا کولو دمخه له یو ملګري سره کښېنئ او یو څو دقیقې دوستانه خبرې وکړئ.
د خبرونې په دې برخه کې د جرمني د خلکو یو په زړه پورې نقل اوري چې فریده سیفی لولي. حکایت د موشکانو برج نومیشي.
اونو یو وخت په ماینز ښار کې یو کبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله. اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یوه واړه کلي د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینز غوندې لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېده. د ده ډېرې کیسې کېږي، خو تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقفهاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالي راغله. ډله ډله بنی ادمانو به له لوږې سا ورکوله او آن شتمن خلک به وږې سملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم وو چې د خپلو ګودامونو ورونه به یې بېوزلو ته پرانیستي وو، خو هاتو د خیر خیرات سړی نه و. د چې به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، نو اوږې به یې پورته وغورځولې. وبه یې ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څو پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیرېدله او خلکو چې بله هیڅ لاره نه درلودله د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقاف په فکر کې لاړ، شیبه نیمه غلی و، بیا یې شونډې موسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږی دی او مرسته غواړي، له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي. که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. قحطۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقاف د ګودام ور پرانیست. ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننه ایستل او بیا یې ورپسې ور پورې کړ، اور یې ور واچاو. ایسارو خلکو د خدای پاري چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشاله وي، په خوند کې ډوب شو. وی ویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه او ورځ په غلې پسې ګرځي، مه کوه چې له غلې سره یوځای ایره شي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران هم وخاندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې ایسار خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او مړه شول. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ نخه کړ، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کې خود څو دانې به یې پیڅې ته وختل. په جارویې هم چاره نه کېده. د چونګو خو ټول وو چې یو به یې له کوټې وایست، له پرانیستې ور به لس نور موږکان را ننوتل. اسقف ټوله شپه بېخه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا ورک شي. خود موگکان و دشپې کمې ونه د ورځې کبا بازار ته ووت موگکان بلی کپ سی روان شو او کبا بام ته خود مورې به هم پسې ورغلل لار ورنه ورکه شوه اخیری فیصله وکړه چې د راین د لوی سین په منځ کې راوتلې تیګه باندې یو دنګ برج جوړ کړي همداسې وکړل په بیړه کې برج ته ورغې او د برج یوازینۍ کړکۍ کلک کپورې کړه بېغم څملاست د چې ډېرې شپې خوب نه وکړی په درانه خوب ویده شو په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوري جوړ کړل برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقف یې دومره وچیچه چې سا یې ورکړه د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سیند په منځ کې ولاړه ده او خلک یې د موږکانو برج بولي
پورنوګرافي څه ته وایي او حدود یې کوم دي د راډیو ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي استاد نجیب منلی د ادبي اصطلاحاتو په قاموسونو کې پورنوګرافي کلمه هم شامله ده البته دا کلمه اکثره وخت په منفي نقد کې هم استعمالی شي که خصوصا په داستان کې داسې خبرې چې موږ یې په اخلاقي لحاظ د جنسي اخلاقو په حساب ښه ونه ګڼو نو ممکن کره کتونکي ورباندې د پورنوګرافي تور ولګوي خو په هر حال تور لګول خو اسانه وي خو که چېرته په دې کلمه باندې بحث وسي
اول به په دې وغږیږو چې پورنوګرافي څه ده زموږ په اوسنۍ اصطلاح د اوسنۍ نړۍ په اصطلاح پورنوګرافي ټولو هغو هنري یا شبه هنري تولیداتو ته ویل کیږي چې د انسان جنسي غرایز پکې په ډېر وضاحت سره تمثیل شوي د پورنوګرافي کلمه د یوناني ژبې نه راغلې ده پورنې په یوناني ژبه کې کچنۍ ته وایي
کاسیره
او پورنوګرافي یعنی د کاسیرۍ لیکل دا په دې معنی ده چې په دغه لیکنه کې او بیا وروسته انځور هم ورسره یوځای شوی دی هغه څه ویل کیږي چې هغه د کاسیری پورې ارتباط لري هغه داسې څه دي چې د انسان شهواني تمایل تغذیه کوي تشویقیي راویښوي یا حداقل تخنیي دغه مسله یوازې په ادبیاتو کې نه ده زمون په ټولنه کې په شفاهي ادب کې هم دا شی ډیر زیات دی مونږه اکثره ټوکی د هر بشري ټولنې ټوکی چې یوازې د افغانستان نه اکثره ټوکی په همدغه مسایلو څرخیږي د یونان زړی یونان د پورنوګرافیک ادب هغه سمبولیکه څیره یو شاعره ده چې سفو نومیږي د هغې په لیکنو کې د همجنسۍ تمایل ډیر په وضاحت سره ښکاره شوی دی د هغې نه وروسته هم همدغه جریان په یو ډول نه یو ډول دوام موندلی دی خاصیت دا دی چې همیشه انتقال یې تر لستونې لاندې دی په ښکاره ډول یې څوک نه بیانوي او علت دا دی چې هغه څه چې په دغو شیانو کې ویل کیږي د اخلاقي لحاظه موږ هغه محکوموو یعنی هغه غرایز چې زموږ تر ټولو حیواني غرایز دي جنسي غرایز موږ هغه تمثیلوو ځینې کرکتونکي وایي چې کچیر یوازې حیوانیت په نظر کې ونیول شي نو خوړل هم یو حیواني غریزه ده مګر مونږ یې ډېر په ښه ډول باندې تمثیلوو ترسیموو یې او خبرې پې کوو او خطې نه وړو برعکس ځینې نور فعالیتونه دي فزیکي فعالیتونه چې د هغې باره کې خبرې کول اخلاق ښه نه ګڼي یعنی د عفت نه لرې دي دلته د حدودو مسله مطرح کیږي چې تر کومه حده یو خبره د عفت نه لري ده
استاد منلې مخکې لدی چې تاسو په حدودو خبرې وکړي چرته د دنیا د ادبیاتو تاریخ ته وګورو ډیر ځله په یو اثر باندې په یو ټولنه کې په یو زمانه کې ټاپه لګیدلې چې دا په اخلاقي لحاظ سم اثر نه دی خو بیا په یو بل زمانه کې په یو بل ټولنه کې یو بل وخت بیا دغه ټاپه ور باندې نه لګی شي د ډیرو کسانو په نظر په شلمه پیړۍ کې د جیمز جویس تر یولسس لوی ناول نه دی لیکل شوی دغه ناول په 1922 کې په اول ځل راووت او په هغه وخت کې محکوم شو دا تور پی ولګیدو چې دا جنسي بد اخلاقي خپروي خو نن ورځ د دنیا په پوهنتونونو کې تدریسیږي او څوک څټاپه قربان دی نه لګی. نو فکر کوم کې تاسو په حدودو خبرې کوي، نو دغه په زمان او مکان کې چې دا حدود فرق کوي دې ته هم کوي اشاره وکړي.
بالکل، دا ډیره مهمه خبره ده چې حدود د یوې ټولنې د یوې خاصې ټولنې پورې تړلې دي. ټولنه هم په زمان کې فرق کوي هم په مکان کې. هغه څه چې په نولسمه پیړۍ کې پاتلسمه پیړۍ کې پولسمه پیړۍ کې د پورنوګرافي په نامه یادېدل، موږ اوس ورته ایروتیک ادبیات وایو. ایروتیزم یا د په عربي کې ورته شبق وایي، هغه هم یو ډول شهواني ادبیات دي، مګر په هغې کې بربنډوالی تر هغه حاده نه دی چې اخلاق یې ونه مني.
استاد منلی دغه ایروتیک ادبیات دا هم د ادبي اصطلاحاتو یوه اصطلاح ده، معمولا د پورنوګرافي بیلیي. تاسو په شدت کې فرق وکړو، خو که زه په دې کې البته یوه خبره وکړم، کله چې وویل شي چې دا پورنوګرافیک ادبیات دي، نو مینه یا روحي او عاطفي رابطه دا سترګو ته نه درېږي. خو ایروتیک ادبیات لکه سافو چې تاسو یاد کړه، یونانی شاعره، هغه د مینې ذکر کوي، خو داسې مینه ده چې موږ ته اوس مستحجنه ښکاري. مینه ده خو په اصطلاح لوچکه مینه ده، لیکن کله چې پورنوګرافي یادی شي د مینې د روحي او د عاطفي رابطې هیڅ نقشه پکې نه وي. یعنی پورنوګرافي چې ده حیوانیت ته ډېره نږدې ده نسبت ایروتیک حالت ته. دغه څه فرق ورکولی سو؟
دغه فرق مشکل دی. خبره بیرته د حدودو ته راځي چې دغه حدود د ټولنې پورې تړلي دي. ټولنې په ځینو وختونو کې ځینې شیان مني، په ځینو وختونو کې نه مني. د مثال په توګه په فرانسه کې په 1903 کال کې ګمان کوم د یوې نطاقې زنګون د تلویزیون په پرده ښکاره شوی و. هغه نطاقه له تلویزیون نه وشړل شوه، ځکه چې دغه عمل غیر اخلاقي عمل ښودل شوی و. مګر د تیرو دیرشو کلونو ټولنیز تحولات دې حد ته رسېدلي دي چې اوس کاملا بربنډې ښځې د تلویزیون په صحنه ظاهریږي، هغه هم په داسې وخت کې چې ماشومان ورته ناست دي او په چا باندې دا بده نه لګېږي. یعنی هغه دیش کاله پخوا چې څه بد ګڼل کېدل، نن په هغې ټولنه کې هغې ته بد نه ویل کېږي.
استاد منلی یو بل مثال همدغه دغه د فرانسې ډېر مشهور ناول د ایما بواري ناول گوستاو فلوبر لیکلی دی په 19مه پیړۍ کې. د ادبیاتو د تاریخ په کتابونو کې دا راغلی دي چې په هغه وخت کې په دې ناول تور ولګېدو چې دا بد اخلاقي خپروي. ما اوس موږ په افغانستان کې هم لولو او دا ټاپه نور باندې لګوو.
هماغه خبره ده چې په هغه وخت کې د ټولنې اخلاق یو څه محدود وو. همدغسې زموږ په ټولنه کې، ځینې کلمات، ځینې الفاظ داسې دي چې موږ ورته وایو چې د قلم د عفت نه لرې دي. د قلم عفت څوک ټاکي؟ دا هم د ټولنې پورې تړلې خبره ده. یو ساده مثال به راواخلو. زمونږ په لنډیو کې، ډېرې د مینې خبرې کېږي. دا د مینې خبرې د شدت په تلی کې وتلو له ډېرې سپېڅلې یا له ډېرې بې علایشه مینې نه تر ډېرو غلیزو انځورونو پورې زمونږ په لنډیو کې راځي. مګر کوم شی دی چې موږ هغه په پورنوګرافیک ادب کې سبولی شو، کوم شی په ایروتیک ادب کې سبولی شو، او کوم شی په لیریک یا تغزلي ادب کې سبولی شو؟ سبب بیا کډې باریږي. د دښت ګلان به ستا لمنې بویوینه. دلته د لمنې بویول زمونږ دپاره یو عادي تصویر دی، مګر جنسي ارتباط ورته ډېر په اسانه ورکولی شو. خو الفاظو کې داسې څه نشته چې موږ دغه جنسی اړخ جواد پکې وګورو. که د دې نه لږ ورخه ورتیر شو، د لونګین په لړ راخیژه، شپه په سینه کړه، خرڅ له خولې غواړه مینه، دلته بیا هم همدغه جنسی مسایل دي، مګر په داسې ظریفانه ډول ویل شوي دي چې بیا هم زموږ دپاره په کامل ډول د منلو وړ دي. که تر دې لږ ورخه ورتیر شو، کور کې د باڼه د کشمالو دی، ځکه د بوی د پرتګاخ له غوټې زینه، دلته صلاحت پکې ډېر زیات دی. او چون دغه صراحت زیات دی، موږ دغه لنډۍ په هر ځای کې نشو ویلی. نن یې زه دلته وایم، شاید چې ډېر زیات اورېدونکي د دې په مقابل کې یو څه عکس العمل ښکاره کړي، مګر بیا هم هغه څه چې موږ د قلم عفت بولو یا د ژبې عفت بولو، هغه پکې تر پوښتنې لاندې نه راغلی. مګر نور ډېر زیات لنډۍ داسې لرو چې په هغې کې دغه عفت نه دی، یا دغه مثال هم زه دلته نشم ویلی. دا زموږ په ټولنه کې دي، همدغسې په نورو ټولنو کې هم. نو د پورنوګرافي او د ایروتیزم ترمنځ کرخه د زمانه او د مکان د شرایطو پورې تړلې دي. ځینې شیان موږ د پورنوګرافي په حد کې ګڼو. د خوشحال بابا په کلیاتو کې یو تعداد داسې شعرونه شته چې کاتبانو کلمه پکې حذف کړي دي، د کلمو په ځای پکې ټکي لیکلي دي، په دې خاطر چې دغه کلمې قلم نه لیکل کیږي، مګر خوشحال بابا په خپل شعر کې استعمال کړي دي.
استاد منلی، په دې کې بیا زه یو بل څه ویل هم غواړم. خوشحال بابا دا کار کړی دی، او په فارسي کې د ساری په کلیاتو کې، مولانا
گلستان کې،
او دا یو څه ستا داسې خبرې چې موږ معمولا په جرأت سره نه وایو، لیکن هغه ته بیا دوی یو نوم ورکړی دی زموږ په خپل ادب کې، حاصلیات ورته وایو. بیا کله کله ما لوستی دي د خوشحال یو غزل چې له سره تر پایه همدا حاصلیات دي، بیا په اخیر کې دا وایي چې دا یو قسم تعلیم دی، او دا خبره کوي خوشحال. سنایی هم همداسې یو څه لري، وایي چې دا زما حاصل حاصل نه دی، تعلیم دی. دا د موږ په سیمه کې په ادبیاتو کې دا شایسته، خو حاصلیاتو خصوصیت دا دی چې په حقیقت کې لکه ځینې ټوکي لرو، ځینې ټوکي دي چټي ټوکي دي، په هغه کې داسې کلمې دي چې معمولا نه وایو په عام مجلس کې، په هغه کې داسې کلمې دي چې جنسي اړخ لري او د کنځلو اړخ لري. خو کله چې بیا ایروتیکو ادبیاتو ته راځو، هلته د جنسي روابطو ډېرې منظرې دي. دا حاصلیات صرف سړی خندوي، لیکن هلته د خندا خبره نشته په ایروتیک ادب کې، د جنسي تحریک خبره ده. البته په ایروتیک ادب کې یو څه عاطفي رابطه سته، لیکن په هغه پورنوګرافي چې سي هغه کې عاطفي رابطه هم مطرح نه ده. هغه حیواني روابط چې تاسو ورته وایي همدغسې یو شی دی. نو زه فکر کوم د خوشحال ځینې شعرونه یا د سعدي ځینې شعرونه دغه ته که موږ خپله اصطلاح وکاروو، حاصلیات یې وبولو، ایروتیک ادب او پورنوګرافي ونه بولو، دا به بهتره نه وي؟
هر څه پکې شته. حاصلیات اکثره د توهین او تحقیر لپاره راځي، مګر ډېر ځله داسې دي چې هغه حاصلیات نه دي. که چیرې موږ د عبید زکانی کلیات واړو، حاصلیات پکې شته، مګر پورنوګرافي هم پکې شته، او ډېره جوته پورنوګرافي پکې ده. نو دغه د ایروتیزم او د پورنوګرافي ترمنځ فاصله یو په احساساتو کې ده، یو په غلظت کې ده، چې تر کومه حده د احساس او د شهوت ترمنځ فرق کوو، او بل بیا دا زموږ د شهوت د حد پورې تړلې ده. په کومه ټولنه کې چې محرومیت زیات وي، هلته کېدای شي چې ډېر کم څه د شهوت د تحریک په نامه وګڼل شي. زموږ ملا صاحبان کېدای شي چې حتی دا هم ډیر اخلاق لري وبولي چې یو څوک دې لوڅ مخ وګرځي.
په کلی کې یو څوک یغه په کور کې چرګ نه ساته، ویل به چې دا ښه خبره نه ده، دا نامحرم دی. نو دا فرق لري حالات. استاد منلی، ایروتیک ممکن هنري جنبه هم ولري، خو په بل کې ذهن دې ته تیار دی چې هنر پکې ونه وینو. دا اوس زه ته په کومه زمانه کې یو که پورنوګرافي وایو، نو منظور هم دی چې دا هنر نه لري اسې چټیات کې، او که چیرې ایروتیک وایو نو وایو چې ممکن هنر ولري یا ونه لري. په دې اوسني حالت کې دغسې یو دریځ نشته په ادبیاتو کې، څنګه دغه فرق هم پکې کولای شو کنه؟
دغه فرق هم مشکل دی، ځکه چې ډېر هغه آثار چې په خپل وخت ورته پورنوګرافیک ویل شوي دي، موږ نن د هنري آثارو په نامو باندې ګورو، او دغه دریض مشخص نه دی، ځکه چې هغه څوک چې پورنوګرافي تولیدوي هغوی فکر کوي چې هنر تولیدوي. د پورنوګرافي او د ایروتیزم ترمنځ که موږ نن حد ټاکو، هغه باید د خپلو قوانینو په رڼا کې وټاکو. نن هغه څه په نړیواله سطحه ممنوع دي یا لاسرسی ورته محدود دی چې په هغې کې د ښځو د حقوقو د نړیوال کنونسیون په اساس یا د ماشومانو د حقوقو د نړیوال کنونسیون په اساس بشری کرامت هغه څه نوی ساتل شوی لکه چې باید وساتل شي. نو په دغه اساس په اکثرو ټولنو کې یو لړ آثار دي چې که هنری یا غیر هنری، هغه بیله خبره ده چې د اتلس کلونو نه کمې نشي لیدلی یا د دیارلس کلونو نه کمې نشي لیدلی. او ځینې اثر داسې دي په ځینو ټولنو کې چې بیخي منع دي. زموږ په ټولنه کې پورنوګرافي کاملا منع ده، او دا د قباحت تر عنوان لاندې کېدای شي چې د عدلي مجازات لاندې هم راشي. نو په دې خاطر دغه حدود ټاکل ډیر اسان کار نه دی. مگر بیا هم ما خبر ته راځو چې هنریت یو خوا، ښکلا یو خوا، د انسان غرایز بل خوا. هغه څه چې دلته مطرح دي هغه دا دی چې تر کومه حده یو ټولنه د دغو غرایزو ښکاره کولو ته آماده ده، او د دغه حده چې څه ور اخوا شي هغه پورنوګرافي کې راځي. که په منځني حالت کې هغه ته ایروتیزم ویلی شو، او که کاملا د منلو وړ حالت کې هغه ته تغزلي ادب ویلی شو.
ساعت